د ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او هیله د افغان میرمنو د لیدلوري ځانګړی خپرونه خپریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو شمیرل روان دي. د جمهوری پال ګوند کاندید پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ له 270 انتخاباتي استازو یا الیکټرال کالجونو څخه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بریا لپاره اړین دي 213، او سیالې د ډیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر مرستیالې کامیلا هاریس 210 رایې ګټلې دي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې نور تفصیل راځي. له اټکلونو سره سم نن او سبا د افغانستان په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړیدو او د سیلونو د راوتو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې د هریرود، مرغاب او امو په سیندیزو حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو امکان شته. د وزارت د یادو سیمو له اوسیدونکو غوښتي دي چې د سیلونو ګواښ ته پام وکړي او د سیل د راوتو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته هم خبر ورکړي. د بیان له مخې په بدخشان، سرپل، فاریاب، بادغیس، هرات او ځینو نورو ولایتونو کې هم د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د طالبانو لاسوهنې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې ورځ تر بلې له ننګونو سره مخامخ کوي. د ادارې د جرمني خبري اژانس ډي پي ای ته ویلي دي چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو د هغو 133 مواردو راپور ورکړی چې د مرستو د رسولو پر وړاندې خنډ جوړ کړی، او په دې کې د اوچا په وینا د بشري فعالیتونو په چارو کې لاسوهنې، د مرستندویو ادارو پر تګ راتک، کارکونکو یا موادو محدودیتونه او د کارکونکو پر وړاندې د تشدد موارد شامل دي. د ملګرو ملتونو د اړوند اداره زیاتوي چې د مرستندویو شریکانو په چارو کې لاسوهنې تر ډیره په اداري او دفتری برخو کې دي. او چا وایي د دې خنډونو په نتیجه کې مؤسسو د 3 پروژو چارې په موقتي ډول ځنډولي، د عملیات تو ځای بدل کړی او یا خپل فعالیتونه محدود کړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو د اوچا د دې سرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې د بشري مرستو چارې دي نه سیاسي کوي. د طالبانو ستره محکمه په پکتیکا او تخار ولایتونو کې پر څلورو کسانو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې پرون په یو بیان کې ویل چې د پکتیکا د خوشامند ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې دوه کسان چې په لوطت تورن وو هر یو په عام محضر کې په 9 درو ووهل شول. تورنو ته همداراز د 1 کال او 8 میاشتو بند سزاګانې هم اورول شوي دي. پرون له دې مخکې د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې پر یوې ښځې او یو سړي د نامشروع اړیکو په تور په عام محضر کې د 9 سزاګانې عملي شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل یو وروستي راپور کې چې تیره پنجشنبه خپور شوېلې، طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر پایه پر 95 تنه نارینهوو، 15 ښځو او یوې نجلۍ د بدني مجازاتو لسګونه موارد تطبیق کړي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې چې انساني کرامت ته سپکاوی بلل کېږي ودروي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو یو ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې سره مخامخ کیږي. د افغانستان په کوربتوب دا سیالي د کابل په وخت غرمې په 2:30 بجو د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې پیلېږي. دواړه لوبډلې به دوهمه او دریمه یو ورځنۍ سیالي د روانې نومبر میاشتې په 9 او 11 ترسره کړي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې داسې مهال یو بل سره یو ورځنۍ سیالي کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان الف یا عبدالیانو لوبډلې د آسیا د ایمرجنګ لوبډلو اتلولي ګټلې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او همداراز هیله چې د میرمنو او نجونو د نظریاتو انعکاس ورکوونکې خپرونه ده. دا دوه خپرونې خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو او په دې کې تر ډیره د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو تمرکز کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په امریکا کې د ولسمشری د انتخاباتو د رایو شمیرل روان دي. د انتخاباتو ته تاریخي انتخابات ویل کیږي ځکه چې د دواړو سیالو کاندیدانو ترمنځ مسابقه اوګه په اوګه او په ډیر کم توپیر سره روانه ده. د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو شمیرو له مخې 270 انتخاباتي استازي الکترال کالجونو رایې ګټلي او سیالې کاملا هاریس د ډیموکرات ګوند کاندید 213 او بخې 210 رایې ګټلي. الکترال کالج څه شی دی په دې اړه وروسته په همدې خبرونه کې معلومات درکوو، خو اوس ورځو د انتخاباتو وروستیو نتایجو ته. په دې اړه نوریاس نوری زما همکار په سټوډیو کې راسره دی. نوری صاحب ښه راغلاست.
بله تخل صاحب، مننه. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، البته له مخکنیو وړاندوینو سره سم د هغو ایالتونو چې ویل کېدل کوم کاندید به وګټي تقریبا هغه ایالتونه همغو کاندیدانو ګټلي دي، خو د غیر رسمي شمیرو له مخې چې پر انتخاباتو د څار رسنیو خبرې کړي، د امریکا په هغو او ایالتونو کې چې برخلیک ټاکونکي ایالتونه ګڼل کیږي، د ولسمشری لپاره د جمهوری پالو کاندید ډونالد ترامپ له خپل سیالې د ډیموکرات ګوند له کاندید کاملا هاریس څخه مخکې دی.
دا هغه ایالتونه دي چې سوینګ ایالتونه بلل کیږي، او موږ د نن ورځې په خبرونو کې څو څو ځلې په غباب خبرې وکړې چې د رایو نتایج بدلولای شي.
بله، چې د سیالې ډګر البته بلل کیږي، او د دوړو کاندیدانو ترمنځ به وایي چې سیالي ډیر سره نږدې مخته ولاړه شي، ځکه چې په دې ایالتونو کې د انتخاباتو مخکنیو سابقو ته په پام سره رای ورکوونکو خپل کاندید بدل کړی دی. یعنی په دې معنا چې هلته نه جمهوری پالان او نه هم ډیموکراتان پیاوړی مرکزونه لري،
یعنی د دوی سنتي ایالتونه نه دي.
بله، د اسوشیټډ پریس خبری آژانس راپور لمخې ترامپ شمالي کارولینا ایالت چې د الکترال کالج رایو شمیري 14 تر 30 ګټلې دی. په نورو برخلیک ټاکونکو ایالتونو پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان، اریزونا، ویسکانسن او نیوادا ایالتونو کې هم د رای ورکولو مرکزونه تړل شوي، خو دا له وخت مخکې ده چې ګټونکي اعلان شي. البته د امریکا په لویدیځو ایالتونو کې د رایو شمیرلو بهیر روان دی. البته د رایو ورکولو مرکزونه په ډیرو ایالتونو کې تړل شوي، خو په دغو ایالتونو کې په لزګونو میلیونو رای ورکوونکو نن د انتخاباتو په ورځ خپل رای کارولې، چې په 4.8 میلیونه رایو چې مخکې کارول شوي ور زیاتېږي. ترامپ فلوریدا ایالت چې وخت د انتخاباتي سیالۍ ډګر بلل کېده، او په وروستو انتخاباتو کې جمهوری پالانو پکې ستر برای خپل کړی ګټلی دی. هغه همدارنګ تگزاس، ساوت کارولینا او انډیانا هم ګټلې، البته د ځینو نورو ایالتونو ترڅنګ. د هغه سیالې بیا کاملا هاریس، ویرجینیا او نیویارک، مکسیکو او کالیفورنیا ایالتونه چې دا درې واړه د ډیموکراتانو پیاوړي مرکزونه بلل کېږي ګټلې دي. ترامپ یو شمیر نور ایالتونه لکه څنګه چې مخکې مو ویل هم ګټلي، چې د الکترال کالجونو د رایو شمیرې 210 ته رسیږي، او د کاملا هاریس د الکترال کالجونو د رایو شمیر تر اوسه 210 ته رسیدلی دی. د دې لپاره چې البته تکلیف یو کاندید د انتخاباتو ګټونکی اعلان شي، لږ تر لږه د 270 الکترال کالج رایو ترلاسه کولو ته اړتیا لري. د امریکا د انتخاباتو سیستم پیچلی دی. د خلکو په مستقیمو رایو سره، یعنی هغه کاندید چې ډیر رایې وګټي، ګټونکی نه اعلانېږي، بلکې دا د الکترال کالج دی چې برخلیک ټاکونکي دي، او د ولسمشری د انتخاباتو ګټونکي اعلانوي. البته دا هم باید له یاده ونه باسو چې دا یوازې د ولسمشری لپاره انتخابات نه دي چې نن ترسره شول، البته د افغانستان په وخت باید وایو چې پرون په امریکا کې ترسره شول، بلکې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د 415 غړو، او دغه راز د سنا د سلکسیز جرګې د 410 غړو لپاره هم ټاکنې کیږي، او البته د ځینو ایالتونو د چارواکو لپاره هم ټاکنې ترسره کیږي.
ډیره زیاته مننه نوریاس نوری زما همکارو چې د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو د نتایجو وروستی حال بیانو، او په دې کې تاسو واوریدل چې د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هارس دوه سوه لس وبخې الیکټرال کالجونه ګټلي او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ دوه سوه دیرش الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی هم ورته ویل کېږي، انتخاباتي استازي هم ورته ویل کېږي، دا یې ګټلي دي. خو راځئ اوس واورو چې الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د امریکا ولسمشر ټاکي. په دې راپور کې صفی الله ستانکزی دا توضیح ورکوي چې الیکټرال کالج څنګه کار کوي.
د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رایګيري مرکزونو ته ورځي، خو دا یو اسانه بهیر نه دی. پرای پانه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډونالد ټرمپ او د هغه د سیالې د دیموکراتانو د استازې کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغو کسانو ته رایه نه ورکوي، پر ځای یې الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الیکټرال کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې وو چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رایه ګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونه ته رسیږي چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمېره زیات دی. د عمومي رایه ګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي. که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلودای، اجرایه قوه به د مقننې قوې تر نفوذ لاندې راغلی وه، چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمي او غیر مستقیمي رایې یو ډول مشارکت دی. الیکټرال کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استازو په برابر الیکټوران یا ټاکونکي لري. الیکټر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استازولۍ د رایې حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازی لري، نو په همدې برابر الیکټرال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازی لري، په مجموع کې 450 الیکټرال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ 8 برابر ده، خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 8 برابره کیږي. په مجموع کې 538 الیکټرال رای په 500 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوي. څوک د ټاکنیز پلاوي غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الیکټران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ته رایه ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالی شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الیکټران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ته رایه ورکړي. په 2014 کال کې لسو په اصطلاح وعده خلافو الیکټورانو د ژمنو خلاف رایه ورکړه. لسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رایه ورنه کړه او دوه نور هم ډونالد ټرمپ ته رایه ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکنو په وروستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمې وضع کړې چې بې باوره رایه بلل کېږي. د رایو شمیرلو څرنګوالی: رای په خپلواکه توګه د هر ایالت او د متحده ایالاتونو د پلازمینې واشنگتن ډی سی لخوا شمیرل کېږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څه خپلوي سیستم پلی کېږي، یعنې که یو کاندید هاته په لږ توپیر وګټي، د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رایې ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 200 اویا ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبلیو بوش الیکټرال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډیره رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډونالد ټرمپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3 میلیونه رایې کم و، جمهور رئیس شو، ځکه ډیر الیکټرال کالجونه خپل کړي وو.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهم دي؟
And make no mistake, we will win. And we will make America great again.
څنګه دا ټاکنې ستاسو په ژوند اغېز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پانی هم تعقیب کړئ.
د آزادي رادیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، د امریکا د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اړه د نورو معلوماتو لپاره نن د ورځې په اوږدو کې د آزادي رادیو خبرونه تعقیب کړئ. تاسو ته به هلته پوره خبرونه او په دې اړه تحلیلي مطالب موږ چمتو کړي دي چې وړاندې کیږي. اوس ورزو د ازادي رادیو خبرونه ته په پاتې برخه کې قدرمن اوریدونکو، لمړی د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي او ورپسې به هله چې د افغان میرمنو د نظریاتو انعکاس دی تاسو ته وړاندې شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مېمنې. هغه ځوانان چې په غیر قانوني لارو سفر کوي لکه بدو پیښو سره مخ کېدلی شي.
بد لارې ښکار شوی، ما خپل هم هڅه کړله چې زه لاړ شم. ښکاره ستونزه یو چې اولګ او تنده، یخنی، مرګ په دغه لاره باندې څوک زړه ښه کوي نو 95% مرګ ده.
د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د حل لارې څه کېدلی شي؟
حل لارې حکومت ته پکار دی. دا اوسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای، عمری عدالت دعوا کوي، دوی ته کار کول پکار دی چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هغه اقل ځوانان خود تاړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کدرونه وطن پریدي، ځوانان وطن پریدي، نو بل ورځ به داسې چې دغه ټول حکومت د ملاکراسي شي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر من اوریدونکو، د یو شمیر ځوانانو په خبره د طالبانو د دوام ځلی حاکمیت څخه راوروسته اوزګاری ډیری کسان د تړکړي چې خپل کور کلی پرېږدي او په غیر قانوني لارو د نامعلومه سفر موزې په پښو کړي. له بلې خوا یوه بله لویه ستونزه په هیواد دننه د زده کړو مسله ده. انجونې له همغه پایله له منځنۍ او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. هلکان هم وایي چې دوی ته د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. راځو دې ته چې د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني سفرونه بیا ځوانان له کومو پیښو سره مخ کولی شي. په ننګرهار کې له داسې ځوان سره غږېدلی یو چې خپل کور او ځمکه یې د همدې غیر قانوني سفر په موخه خرڅه کړې، خو دی هم له نیمې لارې څخه بېرته راګرځېدلی دی. دا ځوان رفیع الله سهر نومېږي او د ننګرهار له پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دا چې په لاره څور باندې تیر شوی دی خپل راته وایي.
زه خپل د ننګرهار فانتون څخه لیسانس لرم، خو چې ومې کتل په وطن کې دغه درې کاله زه بیکاره پاتې شوم، نو ما پریکړه وکړه چې زه باید د وطن پرېږدم او د خپلې کورنۍ د غریبۍ زنځیرونه وشلوم او لاړ شم عرفا ته. د نیمروز ته لاړم او د نیمروز نه بیا ایران ته په مشکل غر باندې چې د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم او بیا ایران ته ورسېدم. په ولس ناکامه ګیمونو کې مونږ ونه شو کړی چې مونږ د ترکیې خاورې ته واوړو، او ځکه چې د ترکیې پوله سفاتی ځواکونه ډیره کلکه دا بیر نیولی وو د ترکیه او د ایران په پوله باندې. هیڅ ونه توانېدو چې مونږ د ترکیې طرف ته واوړو. حتی تر دې پورې چې مونږ 4-5 ساعته په غر کې خپلو چې مزلونه وکړل، ډېر سختې ستونزو او مشکلات سره مونږ په لاره کې مخامخ شو. هغه هم د اقتصادي لحاظ او هم د په وطن کې مزمکه خرڅه کړه، د دې لپاره خپل کورم خرڅ کړی دی او دغه لارې ته مغاړه کې خوصله، خو بیا هم ناکامه شو. د دغه ټولو سختو او کړاوونو تکلیفونو عمده مشکل چې دی زه وایم چې بیکاری ده. په وطن کې ډېره سخته بیکاری ده او یو ناوړه اقتصاد دی. حتی تر دې پورې چې مونږ یو ځل د ترکیې خاورې ته خوتي وان ته ورسېدو، خو بېرته هم د وان څخه راوګرځېدو او بېرته ایران ته راغلو، د ایران نه بېرته افغانستان ته راغلو، یو ناکامه سفر مو ولیدو.
کله چې یو ځوان په غیر قانوني لارو باندې سفر ته ځي، ټوله کورنۍ په تیره بیا مور ډېره ورته ځورېږي. رفیع الله وایي د مور سترګو کې کله هم دومره خفګان نه ولیدلی څومره چې د تک پر وخت لورا ښکارېده.
هیڅ کله ما خپل امر دومره خفه نه دلیدلې چې کله زه د خپل کور وتلم او تللم دغه سفر ته مې غاړه کې خوستله. نو زما مور په داسې یو بد وضعیت کې ما پرې خوستله او زه د خپل کور روان شوم. بیا حتی چې کله زما په لاره کې به تلیفون بندېده، درې څلور ورځې به مشکلات و، چارج به نه و یا به د انټرنیټ مسله وه، نو زما انټرنیټ به بند و، ما سره به تماس نه نیول کېدو. نو زما مور به په ډېر یو بد حالات کې وه، حتی فشار به یې اوچتېده. پنځه شپږ کرته اوه کرته هغه ستامې ته همداسې وړل شوې ده. په دغه چې زما تلیفون به څلور ورځې پنځه ورځې بند و، مور به مې ډېره خفه وه راپسې، حتی تر دې پورې چې ما به زیاتره وخت چې کله ګیم واهه او زه به ګیم ته وتلم، نو ما به خپله مور نه خبروله، چې ځکه چې په ګیم کې هر رقم حالات راتله، حتی تر دې پورې چې پنځه نوي فیصده د مرګ امکانات و، خو ما به خپله مور نه خبروله. ما به هغې ته ویله چې زه روغ جوړ یم او انشاءالله چې زه ګیم نه لرم. خو بیا چې به هم ووتلم، کله به زما تلیفون آف او زه به د خپلې کورنۍ سره به زما رابطه نه وه، نو مور به مې خبرېدله چې دا په ګیم ده. نو په هغه وخت کې زما مور به ډېره سخته خواشینې وه، زما پسې مور ډېره خفه وه. اروپا ته تګ لپاره خپله کور او یو اندازه ځمکه خرڅه کړې ده چې تقریبا ټوټل څوارلس زره ډالر کېده. چې قاچاقبر ما ته ویلي وو زه کله ته اروپا ته ورسوم ته باید ما ته اوولس زره ډالر راکړي. نو ما دغه ټولې مشکلات په ځان باندې منلي وو. زه چې کله تلم د ترکیې فورې، ما چې کوم قاچاقبر سره خبره کړې وه، پنځه زره او درې سوه ډالر باندې ما ته ترکیې فورې خبره کړې وه. او زه چې کله بېرته واپسي کې را وګرځېدم، نه په واپسي کې مانه قاچاقبر څوارلس سوه ډالر په هغې کې رانه واخیستل، د لارې خرچ مې کړی و. نو دوه زره دوه نیم زره ډالر زه په لاره کې تاوانیم شوم او خپل هدف ته مونه رسېدم، بېرته افغانستان ته را وګرځېدم. خو انشاءالله چې کله چې مې ستونزه را پیدا کېږي، نو موږ به هدف نه بدلو، لاره بدلو. نو انشاءالله چې اوس بېرته هم تصمیم لرم چې بېرته لاړ شم او وطن پرېږدم.
له رفیع الله څخه مې پوښتلي چې د بیرته راتګ علت څه و؟
جوار مشکل سره مخامخ شوم. چې هغه مشکل دا و چې زما ښي طرف خفې یو شپه منګه ګیم ووهه او ترکیې ته تلو، او په لاره کې ما خفه وښیدله، وغورځېدم ځکه چې تیاره وه. او قاچاقبر ویل چې تاسې باید ګروپ او داسې یو څیز روښانه نه کړئ چې زمونږ موقعیت په ډاګه نه شي پولیساتو ځواکونو ته د ترکیې. نو تیاره وه، موږ روان وو، هلته زما خفه وښیدله او زه وغورځېدم، ډېر کلک ژوبل شوم چې لاس مې هم خوږ او دغه ښي خپه چې وه د دې دا څلور ګوتې مې ماتې شوې وې. نو د هغې له وجې نه ما نه شو کولی چې زه مزل وکړم. بیا یوولس دولس ورځې په ایران کې په خفګا کې پاتې شوم، او بعد له هغې مې بېرته تصمیم ونیو چې افغانستان ته راشم. په ډېر سخت مشکلاتو باندې افغانستان ته راغلو، ځکه چې موږ ایران ته قانوني نه وو تللي، غیر قانوني تللي وو. په ایران کې مو ځان پولیسو ته وسپارلو او پولیسو بیا په نیمروز باندې ردی مرګ کړلو، بیا راغلو افغانستان ته. هغه هم پیسې هم نه وې، ډېر زیات مشکلات. کله چې موږ پولیسو دې مخته راواړولو، بیا نو ما د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیولا او دوی راته بیا پیسې واچولې په صرافي کې. بیا هغه ما واخیستلې، بیا زه راغلم کابل ته، ځان مې د خپل کور راورسوم. خو په ډېر سختو مشکلاتو باندې کور ته راورسېدم بېرته. که زه په افغانستان کې پاتې شم، نو دلته به زما راتلونکی ډېر اندېښمن وي. خپل راتلونکي ته ډېر یو ژور اندېښنه لرم، ځکه چې په وطن کې کار نشته دی، وظیفه نشته دی، هیڅ نشته دی. نو موږ مجبوره یو چې د هدف ته رسېدو لپاره ستونزې وګالو، تکلیفونه وګالو. چې دا کمې ستونزې ما لیدلي، که د دې نه یو برخه نورې ستونزې هم زیاتې وي، خو زه مجبور یم چې لاړ شم، ځکه چې ما د دغه هدف لپاره خپل کور له لاسه ورکړی، خپل ځمکه مې له لاسه ورکړې. زه باید دغه څه چې ما له لاسه ورکړي، دا باید بېرته زه ځان سره وساتم او لاسته یې راوړم. او د دې لپاره به زه کوشش کوم چې لاړ شم، ځکه په افغانستان کې زه نشم کولی چې دغه څه چې ما له لاسه ورکړي زه بېرته لاسته راوړم. ځکه دا د هر چا یو هیله او یو ارزو ده چې یو هوسا او آرامه ژوند ولري. اوس مهال که موږ او تاسو فکر وکړو، په افغانستان کې داسې کورنۍ شته ده چې یو مړی ډوډۍ هم نه لري. نو که موږ فکر وکړو که زه داسې بېکاره پاتې شم، یا مې نورونه بېکاره پاتې شي په افغانستان کې، پلار مې بېکاره پاتې شي په افغانستان کې، درې کاله څلور کاله پس زمونږ هم دغه حال دی. لکه نن چې د زیاتو او افغانانو یو مړی ډوډۍ نه لري، نو درې څلور کاله پس موږ هم دغه حالات کې قرار لرو.
خو یو شمېر ځوانان چې څومره هم په هېواد دننه له ستونزو سره مخ کېږي، غیر قانوني سفرونو ته زړه نښه کوي، ځکه په بدو پایلو یې خبر وي. قدرت الله همداسې ځوانانو
نو مختلف نظرونه دې په قبال کې ځخپل مثلا نو غړم د دې هواد څخه وزن سید درسته د اقتصادي مشکلات شته د دې په قبال کې د قران کریم آیات هم د چې روزي رسان الله دا وغه ټول ته روزي رسي خو دغه مشکلات اکثرا انسانان زوري یا دغه وطنداران زمونږ زوري هغه د دې ته اړ کیږي چې دغه هواد څخه وزي اول اکثرا کسان چې غړي د هواد نه وزي هغه د مثلا اکثرا اقتصادي مشکلات لري او هغه ځوانان چې مثلا غړي تحصیل لپاره وزي دا دویمه کټګوري کومنګ غړي د اوسې خپل ځی تلاړ شو چاق لارې هماغه لار ته ویل چې هغې کې طبیعي خبره ده چې مشکلات شته او حتمان یعنی بل هیواد خپل ځان ساتنې په خاطر باندې ځان نه چې دفاع کوي هغه یعنی که څوک د هغې د مخې ته راځي ځکه هغې د تورستان په سترګه هغې ته ګوري او شاید هغې د ووژنیم چې دا زمونږ وطنداران مثلا دغه تېره پیښه کې چې تقریبا 2500 یا 3000 افغانان چې ووژل شول.
کې د کډوالو د حقونو فعال ډاکټر احمد الله صدیقی وایي چې که په هیواد کې د ځوان نسل لپاره د زده کړو او کار زمینه برابر نشي غیر قانوني سفرونه نور هم زیاتیږي چې بیا یې د بدو پایلو مسؤلین د طالبان حکومت دی. ښاغلی صدیقی په پایل کې وایي
اغه عمده علت او دلایل کا بیان کو یو واستون له خود تعلیم دا بل استون چې دا غنم ډیرې او البته اړین دی هغه دوی اقتصادي وضعیت دی او بل خلق وای چې امنیت دی خو هغه امنیت زور دی امنیت نه وای ما غدار دی او کاروبار دغه درې سلور عمده دلایل لري چې ځوانان د تاړ باسي چې د وطن بهر ولاړ او په دې کې بیا دوه رقم نور خلق هم ستا دوه ډوله ځوانان دي چې یو ډول یې دغه مسایل له وجې بهر غواړي ولاړ سي او دویم ډول خلک یې داسې وي چې هغوی سیالي اخیستې وي چې احمد ولاړی زه ولې پاتې شوم تر دویم ولاړی زه ولې پاتې شوم په داسې مسایلو کې خپل ژوند سره لوبې کوي او هغه سیالۍ
بالی چې یو څوک د دې لپاره چې فقط بهر لاړ شي ځکه وایي چې نور دوستان تللي نو موږ هم باید لاړ شو دا بیا څومره بدې پایلې لري دوستان ښایي امکانات یې درلودل چې تللي مګر دوی هغه امکانات نه لري
څوک په کانتینر کې مړ کیږي څوک په اوبو کې غرق کیږي او ډوبیږي سره او څوک پوښتل کیږي په مرزونو په کې دا اوس ما تاسو ولیدل دغه 2 شپېته کسانو چې د ایران د حکومت لخوا ووژل شو د ایران په ساحه کې دا یوه پایله ده بله دا چې دلته دوی باید د ده لپاره چې ځان سیال کړي ای کاش دغه سیالي د ده په موخه وي چې تعلیم په موخه وي یا هغه مثبت سیالي وي چې سړی ووایي چې زه خو دغه کس کزي که ورسېږي خو ښه خبره ده که نه نو د دغې بې ځایه سیالیو نه د ژوند د ټولو نه مهم دی که نه که انسانان وغواړي چې ژوند وکړي ژوند سره مینه ولري نو هغه په هر ډول یې ترسره کولی شي خو دا چې بیا د سیالیو په خاطر بهر ځي مرګ ستا ژوبله ستا ژوند د لاسه ورکول ستا په دکې خو بیا هم وایم ای کاش هغه ځوانان چې بیا بهرنیو هیوادونو کې دي دوی خپل د ژوند هغه حقیقي څیره وښایي. بدبختانه ډیری کال نیمی شوی چې اروپا او امریکا او دغه ځینو هیوادونو ته راغلي وي بیا نو واکسین او ویډیوګانې واچوي چې داسې ښایي خپلو هغه کسان چې بهر وطن کې دي هغه بیچارهګان داسې فکر کوي چې راځه نو ټول ژوند او عیش نوش او مزې خو دلته دي بس په هر ډول چې شي ځمکې خرڅې کړي کور زیاده ټول خرڅ کړي او ولاړ شي او داسې بیا هلته ولاړ شي بیا د ژوند اصلی مقصد او د ژوند اصلی خیرال تور ته معلومیږي.
بله کلک په دې باندې خبرې وکړي چې د ژوند اصلی څیره په بهر کې څه ده
خصوصا کچیر د اروپایي هیوادونو کې تاسو وګورئ وطنوالو ژوند زه خو ډیر سره په تماس کې یم باور وکړي هغوی داسې په بد وضعیت کې دي چې اړ دي چې څوک را پیدا شي د دوی وباسي ولاړ شي وطن ته ډیری نشي تللی چونه هغه اسناد نه لري چې دوی بېرته لاړ شي یا نور مسایل نه لري خو که بیا هم اروپایي هیوادونو ته ولاړ شو هلته ډېر د مزدورۍ ژوند دی او دا وطنوال مو چې ډېرې اروپایي هیوادونو ته په ژبه خو نه پوهېږي تاسو چې په ژبه نه پوهېږي په دې معنا چې تاسو که پلس ډالر کار پیدا کیږي تاسو ته په 2 ډالر او 3 ډالر لکه بندیانو غوندې ساتي په داسې یو بد وضعیت کې اوس به زما غږ ډېر ځوانانو په اروپا کې اوري خو هغوی به وایي چې نه موږ خو داسې نه یو ښه ته به 15 کاله مخکې راغلی 10 کاله مخکې به راغلی لږ څه ناسه ژبه به دې زده کړي او لږ کاروبار به دې لږ ذره جوړ شوی خو تا ته هغه دفتري وظایف هغه وظایف چې ته لږ پکې سهولت ولرې نشي پیدا کولی لکه ته نه کوم هلته تحصیل دې کړی یا تجربه کاری دی او دا ځوانان چې ډېرې نن سبا کې د وطن نه تښتي هغه ډېرې هغه ځوانان دي چې هغوی ښه تحصیل هم نه لري هغه خ تحصیل کردم که تاسو وګورئ اروپایی او امریکایی هیوادونو ته راغلي ډېر شاخه کارونه کوي.
که په دې خبرې وکړو څه کول پکار دي په هیواد کې دننه سره له دې چې یو شمېر ځوانان د دې لپاره ځي چې دوی هغه نورو ته په عامه خبره ګوري چې هغه رسېدلي دي له هغو سره سیالي کوي چې زه باید لاړ سم، خو ډېری یې د کار لپاره درس لپاره په افغانستان کې ژوند ورته تنګ دی، نور یوه لاره پیدا کوي ځي او بهر هم بیا له داسې یو مسایلو سره مخ کېږي لکه تاسو چې یادونه وکړه. څه کول پکار دي؟ د حل لاره څه رسېدې کېږي؟
حل لاره حکومت ته پکار دی. دا اوسنۍ ځانته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت دعوا کوي دوی ته کار کول پکار دي چې دوی تاسو زمينه باید برابر کړي. حد اقل ځوانانو ته د دې فزای چې دغه واته ملیون ډالر جب کې اچي دغه پیسې او ځانونه و پړ سوال درې مسلو مې خزه وکړلې او دغه ځمکې چې غصب کړلې وای خسلا خو موضوع بيخي بیل ده. دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې حد اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل ورځ به داسې چې دغه ټول حکومت به ملاکراسي شي. که مثال درکم وزارت معرف کې ملا ټولو وزارتونو کې ملا ملا یې څه د وزارتونو سره کم مسلک ځکه چې په کنزمونه او خلاصو په دشانو باندې حکومتداري نه کیږي. دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې زمينه د برابر کې ځوانانو ته تحصیلي ځوانانو ته ډېرې ځوانان غواړي چې خیر د وطن کې پاتې کیږي که جبر دی که زدن دی وهل تکول دی بیروزګاری دی خو بیا هم غواړي تحصیل خو وکړي. نو هغه اولي او هغه انساني حق خو ته ورنه ماخله چې هغه تحصیل دی. باور که دومره خویندې دا هلکان خو لا پرېده ځوانانه خویندې چې مسیجونه او زنګونه کوي لاره لټوي چې کومه سې د هېواده ووځي دا نور نارینه ځوانان خو لا پرېده. نو د دنه غټه بدبختي چیرته دی چې ته دعوه کوې چې زه نظام مې دی حکومت دی نړۍ مې ماته کړې او بیا مستا ځوانان درنه تختي ولې تاکي ضعف دی که نه خپلو کې جوړ نه دي. نو د تحصیل زمینه ورته برابره شي، کار زمینه دې ورته برابره شي. کار کې د ده په ځای چې ته یو ملا راوړه چې شل کاله جنګ کړی دی، ته یو ملا راوړه چې په هېڅ نه پوهېږي، د هغه ځې باس یا هغه مشرې وټاکه چې هغه ځوانانو تر ماسټرۍ کچه تحصیل لري. زه برته لنډ لنډ مثالونه درکم. داسې خلک شته چې هلته په دریم او څلورم پنځم بسونو کې کار کوي، ماشونه وګوره په زرهاو ماشونه اخلي او لاس لاندې هغه څوک کار کوي چې تر ماسترۍ پورې تحصیل یې کړی دی او بیا هم چې کله ځینې امتحانونه دوی اخلي هغوی سفر اخلي د ده لپاره هغوی عزت تر پایماله نه شي نمرې ورته ډېرې ورکوي هغه خلکو ته خپلو ملایانو ته عریضه نشي لیکلی، مکتوب نشي لیکلی، په کمپیوټر خو بیخي پرې هغه هغه باندې پوهېږي نه. خو بیا هم هغه ځوانان چې هلته کار کوي بیا هم په یو بانه او بله بانه اوباسي دغه په ځای ملا راوړي.
بله، دا څومره بد عواقب لري چې کډرونه ورځ تر بلې له افغانستان څخه ووزي په یوه بهانه او په بله بهانه او یو ستونزه او بله ستونزه او افغانستان داسې کسان د پاتې کېږي چې هغه دوی حتی سواد نه لري چې خدا را چې په مسلکي برخه کې دوی زده کړې کړي وي. دا څومره بدې پایلې د هېواد په کچه درلودلی سي؟
هېواد په کچه خو بیا هم هغه اتلسمه ولسمه پیړۍ ته بیا بیا یو آلریډي هماغه طرف ته روان یو مونږه. دا خو بیا همدا شی غواړي ځکه دوی چې کله دولت دوی ته ورکړل سو نشو ویلی چې دوی ونیو، دوی ته دولت ورکړل سو او د ده په خاطر یې ورکړل سو چې ورته راځنو ارزانه لیبر دی که نه. ارزانه لیبران داسې چې یو چا ته ته زر ډالره ورکوي او دوی ته وایي چې نه دوی وایي چې هماغه کار تا ته زه په دوه سوه کوم. نو ارزانه لیبر ته دولت ورکوي او دوی خو بیا د ده په عواقب کې نه دي که نه. دوی خو پوهېږي په ده باندې چې موږ لکه تېر ځل چې پنځه کاله دوام مو ونه کوي ولاړو بیا غرونو ته. دوی خو اوس وایي چې راځنو دغه څو کاله چې دي موږ ته څه. دوی خو اول دغه ملت خپل ملت نه مني، دغه کومه افغانان چې دي دوی هغه افغانان خپل نه مني. او کم دانه کپ کې پیدا شي چې وې زړه په اوسو دي چې دا بیچاره هیوادوال مخپل دی، کم دانه کپ کې پیدا شي هغه دومره صلاحیت نه لري او په دویم ورځ ترور کړی دسته چې ما تاسو په خپل سترګو مې جاګانو کوم په دې اول وسته. عواقب ډیر زیات دي. یو هغه امدادي چې ځوان به ورنځي ټول هیواد به همدغسې ملایانو ته او بې سوادانو ته پاتې کیږي. او بل بد عواقب پیدا وي، خلک به ذهنن نارامه وي، په ټراما باندې به دوی اخته شوي وي او بالاخره مجبوره شي چې دغه په تیګو باندې دا خلک راوباسي. او بل عواقب پیدا وي چې بد عواقب هغه که ورته راوڅېړو هغه همدا دی چې هیواد به ولسمې پیړۍ ته ورواچوي او هغه د جهل او جهالت دورې ته به بیا موږ ورځو. بیا به کلونه کلونه نیسي، کلونه کلونه چې بېرته کومې لاسته راوړنې چې موږ په دغه تېرو څو ویشتو کلونو کې درلودی هغه بیا ترلاسه کړو.
بله صدیقي صاحب، د ځوانانو په خبره په افغانستان کې حاکم نظام خو د هېڅ خبره هم نه اوري، نه د ځوانانو نه د نړیوالې ټولنې نه په افغانستان کې د خلکو نه بیرون د افغانستان نه. دوی خپل څه چې غواړي هماغه یې کوي، بیا وخت مو پروا نه لري.
اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه ډول یو زمینه مسایده کي، څه ډول یو فضا په کور کې جوړه کړي چې ځوانان مسافرت ته زړه ښه نه کړي.
کورنۍ ته دا وایم چې دوی ته باید حداقل هغه حقیقي ژوند بیانول ورته پکار دي. داخل کورنۍ خو په دې مسایلو باندې پوهېږي، خبرې دې ورسره وکړي، کېده نه چې ځوانه ته هلته ځې ترکیې ته، مثلا ته ځې جرمني ته، ته هلته څه کوې؟ ستا ژبه زده دی، اول خو اسناد نه درکوي، که اسناد درکوي نو ته به څو کلونو پورې هلته ژبه زده کوې، او بیا هغه نه وروسته دا خو نه ده چې ته لاړ شي هلته ماسټریانې وکړي او دکتوراګانې وکړي، دا خبره نه شته. ژبه باید زده کړې، او بیا د هغه تر څنګ کار کول پکار دي. ستا اسناد منل کېږي نه منل کېږي؟ نو دغه کومه ځواني چې اوس لرې، 15 کالو یو شلو کالو یې، تا باندې به دېرش کلن شوی به، بیا هم ته خپل هغه مقصد ته نه یې رسېدلی. بیا نو ګټه یې څه شوه چې دېرش کلنۍ کې بېرته د هېواد ته راولېږي؟ زب زب چکه چکه به یې هغه هم کوه رسېږي تر هغه دې پورې. حل لارې همدا ده چې مسؤلیت لري، که په زور راغلی، که چا ورته په خیرات کې حکومت ورکړی، که هر رقم یې کړی، که د کابل اداره ورته وایي یا د قندار اداره ورته وایي، د دوی مسؤلیت همدا دی. زمینه د کار، زمینه د تحصیل ورته برابر کړي. دا اوه اتیا میلیون ډالر چې ورته میاشت هره اونۍ کې ورځي، حد اقل ټول د جیبونو کې نه چې هغه نیمایي چې ملت ته ورکړي، په ملت یې وسپاري، بیا هم یو څه ګزاره کېږي.
په آخر کې ځوانانو ته، کورنیو ته هم یو پیغام دی، تاسو غواړئ څه ولرو؟
ځوانانو ته پیغام دا دی چې دا ورځې به تېرې شي، د هرې تورې شپې نه وروسته بیا ورځ ده، وخت کم پاتې دی دغه خلکو، دومره وخت مو گزاره وکړي، کال دوه کاله نور هم گزاره وکړي. که امکانات وي، سلف سټډي کول پکار دي، هغه ځان سره کتابونه مطالعه کوي، قوي پلان دی، که یو کس ځان سره سلف سټډي وکړي، که په دغه یو کال کې داسې کال کې لس کتابه ولولئ، نو دوه کالو کې تقریبا شل کتابه شو، تاسې به په علم او په هر څه کې به تقریبا درې چنده څلور چنده هغه بدلون راغلی وي، ځکه بله چاره داسې ویلن دپاره نه لرئ. او یا که تاسو دغه تحصیلي بورسونه پیدا کېږي ورځئ، زه همې ځوانانو ته وایم که تاسو تحصیلي بورسونه پیدا کېږي په قانوني لاره، قانوني لارو باندې کولای شئ، او په دې مقصد تللی شئ چې هلته تحصیل وکړي او بېرته هېواد ته راشئ، چې کله حکومت جوړو نه دغه نظام تر لاس لاندې بیا ورشئ. او کورنیو ته هم دا ده چې بچو سره کینی خبرې دي وکړي، او د دغه ژوند د امریکې او د اروپا او دغه ژوند هغه اصلي سیره دي ورته بیان کړي، چې ښه که ته لاړ شي هغه پروز اینډ کانس ورته وایي، که نه خواله او بدواله او مثبت او منفي اړخونه ورته وښایي باید کورنیو ته، او بیا د اقدام وکړي. خو بیا هم هیڅ کله دی په غیر قانوني لارو چېرته نه ځي.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو.
د هیلی پروگرام دی برخې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړی شوې، خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو، دا ټولګي ته تلله، او یو کال وروسته یې هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي. خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وي چې کومه ورځ طالبان راغلل، که نه رخصت وي؟ طالبانو دوره کې تاسو یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان دره تک نورس خوانځي ته لاړی د یو کال د څنګه تیر کړو د ویر در سره و چې تم کوم ته لاړ شي نشي کولای درس وای په کور باندې کینی
حتی ما سره دا خپل دا ویل وسکه چې طالبان اول مچ راغلي و مونږ باندې مکتبونه بند کړي و اول وای چې باید لکانم را نسی انجونې را نسی بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید لکان راسي او انجونې را نسی بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره نوم مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لري وو حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو مونږ به ډېر زیات ډارېدلو ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ویلي مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحده د طالبانو څخه وېرېدلو
دغه یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللي تا وویل چې مکتب درنه لرې وو کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کښې دې څنګه احساس کوو هلته هم یېرېدلی چې والله طالبان را نه شي څه مونږ ته ونه وایي استادانې ښځې وي که نه نارینه درته را تلل مکتب کښې مو طالبان وو که نه
اصلا استادان یم چې ویل اول نه تر اخره پورې وي مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته را نسی حتی چې مونږ په اخرنۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل مونږ ویلې چې مونږ نسو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو بیا مونږ هم وویل چې باید راسو بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې انجونې بعد له شپږم صنف نه جیګ صنفونو ته باید انجونې را نسي مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو
سمه یې که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه په یاد دې چا ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کښې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې همدې مکتب کښې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي چا سره تللې وي
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخېستل مونږ چې لاړل هم را سره دوه دانې مګانې مې را سره وي زه اول کښې ډېره زیاته بې جورت وم ما وویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا را ته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادی زه ډېره زیاته ډارېدم خپله یوه ما هم په هماغه مکتب کښې استاذه وه بیا د هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته تر څو کاکا لور مې هم چې مامزونې ده هغه به هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي زه به په هغې ډاډه وم هغه به په ما خو بیا هم زه ډارېدمه د هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې ومه چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو د هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې م بیا ته ناست وم ځکه کاکا لور مې هم را نه لاړه هغه د هغوی کور لږ لرې شي مونږ نه بېخي زیات لرې وو خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه م نسوم کولی چې یوازې لاړ شم بیا مې ښه ورور مې زه مکتب پورې وړلم او بېرته کور ته را وړم
دې وخت کښې څو کلنه وې
زه د پېنځو کلو وم چې مکتب کښې داخله کړم او چې په دوهم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو وم
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوو همدغه ټول اول صنف تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وي ښه د زده کولی شو بیا
زیاتره چې استادانو را ته فرین را کوو یا کوم نام د مضمون لپاره را کوو د درس لپاره زیاتره به یې په ریاضي کښې را کوو په پښتو کښې را کوو او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي
استادانو برخورد په ټوله کښې له تاسو سره څنګه و تا وویل چې زه بې جورته مومه بیا استادانو خو داسې نه دغه کولې چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جورته شي ورسره
حتی زمونږ استادانې داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وې یعنې مونږ استادانې لکه ما ته داسې ښکارې بیا ول بې جورته وم بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویلې وایي ته مه ډارېږه مونږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي تاسو بېښې مونږ داسې لکه ما لور غوندې ته ما ته به یې تل همدا خبره استاذه کوله ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي حتما ما پرون مې هم په یاد کښې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه هغې استادانو به زیات محترم وږه اچولې مونږ همکنن زمونږ صنفیان یم چې وې صنفیانې نه وي زمونږ خویندو غوندې وي مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي مونږ زیاتره ټولې صنفیانې صمیمي وي را سره
څومره شوقي کښې کېناستې دې مکتب کښې
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کېنول مې بهتر زه په اصلا په سیمه کې وړه د ټوله نه چې مزه وړه ټولې مانا غټې وي ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد د دې لپاره په اول صف کې کېنولم.
عموماً اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي. کله داسې شوي چې درس دنه وي د استاد درته ویل چې جګي شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللې چې ما درس نه وي ویلی. استاد راته وویلې چې جګه تشریح وکړه. کله چې ما ویلې زه به پرې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاذ یې را سره زیاتره کومک کوو. بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاد مې د دې کله کله به استاد قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استاذانې خو بیا ما به درس یادوم.
په دې راته ووایه کور کې دې درس چا سره ویلې چې کله به مکتب نه راغلې او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې هلته انګلیسي ووایې یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم. کور ته به چې راغلم پلار به مې را سره یادوه مشرې خور مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم وم ټول رانه غټ وو نور ټول به را سره درس پسې ویلې او همدغسې مې پلار مې هم را سره ویلې خویندې مې هم را سره ویلې ورونه مې هم را سره ویلې.
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایې چا اول لومره شي صنف کې دویم شي؟
اول مې پلار را سره کوله خور مې هم را سره کوله خور مې او پلار مې زه ډېر منندوی یم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کښې راسم خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څوم نمره وي؟
په صنف کښې زیاتره زه څلورم را تلم یا پنځم را تلم.
کدام را ته وایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دی چې هغه کتابچه ولري؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کښې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سي زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
را سره شته.
څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې په کښې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خفه سي وایم په دې تېر اخر کښې شپږم صنف کښې چې ومه بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې را باندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې په کښې لیکلي او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې په ښوونځي کښې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموماً ماشومان وي پکې که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کښې د جنګ کولو ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نښلي یا په خوراک نښلي جنجال را ځي کله دې جنګ کړی جنګ دې را وړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کښې مونږ دومره جنګ نه کړه ځکه استاذانو نه ډارېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کښې ما کتابچه ورکه کړې یا یې تا ولې ما قلم ورک کړی په دې باندې جنګ را ته او یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ را ته خو زیاتره زه په دې ډارېدم ما در ته یو ځل هم وویلې چې زه بې جورته وم زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه وو مور مې چې استاذ یې په هغه مکتب کښې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنګ نه کوه بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به زړل.
شپږم صنف په اړه را ته وایه په دې کښې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللې څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کښې یا همالته په مکتب کښې یا کور کښې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې حتی مونځ به مې چې ویلې وکړه یا مدرسې ته هم لاړم همدا دعا به مې وکړه خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې مونږ مکتبونه را ته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې بیا چې کله به دا شپه شوه مونږ به ویل چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا داسه چې موږ مکتب ته لاړ شو همدغه وخت بیا هم صنف نه بعد مو سوتله حتی آخري مې آخري ورځ باندې مونږ ټوله چې خوله تمارین کوله ټولو ویلي وای دعا وکړئ دعا وکړئ هلته استاذانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې موږ سره یې شریکې کړې؟
هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې دا ده چې موږ کله مکتب ته تلینو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدمه، خو بیا نن صنفیانو سره تلم، صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدمه، یعنې زیاتره به باندې چې وتلو یو څه خوراک به مخخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلمه زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې موږ مکتب ته لاړو. استاذ یوه خاطره مې دا ده چې استاد موږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې موږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، موږ ټولې جامې لپاره ژړل چې ولې موږ مکتب بندېږي.
مکتب کې د چای ډېر خوړل مخکې د خوراک موزه یاده کړه، ماشومان خو من ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم، خو هلته به موږ ته مکتب کښې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خورو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات وو، پابندي په موږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې په کښې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا چپې اوسي، نو دې لپاره یې موږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به مې ځان ته واخېسته یا به داسې شور نخود وو یا به مې اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه هماغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزه دار وو. خپلو صنفیانو سره به یو ځای تکلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځل خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم، خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورمه زیاتره نطاقانې نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروي، وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې چې زده کړي څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړی او ورسره تللي.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه له هماغه مرحله کښې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلی، خو یوازې یو وړکې کمیسه چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی.
ګوډیانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې د وړکینې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغوی کمیو کښې د سبتناب نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، د اووم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما ته لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه موږ کور سره چې نږدې د ملکه سوریا ده هغه یې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغې کښې د اووم صنف درس هم ورکوي، هغې کښې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغې نه هم درس وایم، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو موږ پرې نه ښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به موږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کښې د خلکو په ټوله کښې د خویندو ورونو مور و پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشوم هم یې، او څه ورته وایه د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
مکتب بند چیتی خرابی تاسو دا خبر
بیرون بوزی هغه ملګری دې شته چې ور سره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوچی تم پلا پیری کلا کلا سا کوچی تم سما ملگر مست چودانی دی زیاتر خپل نو بنه کو سا کا چا وی لو بنه دی خوشی خپل سا خپل سا تیرو یواز دا خبر کو سر کسی کو زیاتر او یان دی بن کورونو تس
بڅ کسی کو ایت خبر کو خپل منزونی کی چکی نه
زیاتر د خپل ځوان په اړه کو لکه مونږ وایي چې زیاتر خپل ځوان کسی کې امامل کوي چې دا مونږ ځوان د سړي وړ کې کسی کې یاد سال د سالګری خپل کسی کې د سې کوي.
سمای جان ته خلا ډیره وړه مې خو په دې کې لا فکر کړی چې ری دا خوانځي هم داسې بند پاتې شي ته به څه کوي؟ څه پلان لري یا که کورنۍ درته وایي چې کم داسې خوانځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وایي واده باندې فکر وکړي؟ دا مسایل دي کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسائل میں کل ذہن تم رہی زیادہ کہیں باپ لار خپل یو پو شخص شخصیت دیما پلس خپل ڈاکٹر لا کل من تدا نہ وای نو پلا جان من سر ڈی رہ سیا تم من تو ایم سدا دس خبر من تن کہ خو بیا ما تا وای چات من مکتب نہ شیدو کی دسی سن کال با چھ ک تو دم عمر تر خر پور نم کی دسی مکتب شروع سن تو بیا وقت کم کم لس چھ وی وای
خپل خو بیا در زدا فکر نشتا دا روحی روانی وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي؟ زیاتره هغې
وختونو کې چې زه ډېره زیات خوشحاله وم چې ما سره ضروري
گوریا خپل کور کې نږدې کورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پانتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو؟ یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول مکتب مکتب مکتب
محروم شي چې اوم صنف ته ورسېدي هغوی نشي کولای چې نور مکتب ته لاړ شي، هغوی ته پیغام څه ده؟ څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام میں وقت دار چاہے میں شیخ پل درس میں پخ پل کور کی وائے کا ار کلو سے کہ جیسے مکتب مو شروع سے برتا نو کول ایسے تو من میں برتا خپل مکتب تلار سو خپل مکتب کے خپل کور کے خپل درس نا وائے او وچ کلا خپل خپل داہلی پخا پخا سر خاوری نہ کہ زکا کول ایسے چے تو کلا بعد من داہلی برتا راجوندے کے بیا نو سدا وای چې هیڅ کله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کړئ، ځکه چې یو انجلۍ چې نو ژاړي څلوېښت څلوېښت زیاتره دوام شي نسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېر زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور ودان خو یو بل پوښتنه وسته کله نه تا
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل نولسمه باندې دیارلس کلن
ډېره مننه کور د ودان سمی جانې
دا هیلی پروگرام وروستیو شیبو ته راورسېدو. ورځو د سمیې په اړه باندې د هغې د مور خبرې اورو.
السلام علیکم. زه د سمیې مور یم او په دې تشویش کې خو موږ هره ورځ تېرو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ موږ څو درې کاله ووته موږ په دې تشویش کې تېرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیش کیو. او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کیږي، دوی به مکتب ته ځي. او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، د شیر ځکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه ټوله په تشویش کړي دي او سخت حالات ده. څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره دې ودېدو خو نه دي. خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.